په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننۍ او نه ساته خبرونو په اخرنۍ خبري کې دای کې زه هارون بشاد درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له انیسی اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې پاکستان جمهوریت تحریک تګرانې پر سید مظاهرو پیلولو اعلان کړی. د مومندو د سنگي مرمرو نیسي پنسل سره غاړي لا هم د احتجاج په توګه ولاړ دي. او امنیسټي انټرنیشنل ویلي د کورونا وایرس وبا پر مهال د یو شمېر هیوادونو لخوا سخت قوانینو عملي کولو سره د بیان ازادي محدود شوې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وای د ګرانې زیاتېدو له وجې به د اکتوبر له شلمې څخه په ټول ملک کې د حکومت پر ضد احتجاجونه پیلوي. د تحریک انصاف حکومت خلاف جوړ شوي د څو مخالفه ګوندونو د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې د عمران خان حکومت ناکامه شوی نو استفاده ورکړي. پرون د خیبر پختونخوا په ځینو ښارونو کې وکیلانو هم د ګرانې پر ضد د مظاهرو په لړ کې له عدالتونو بایکاټ کړی و. خو د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې ګرانی یوازې د پاکستان نه بلکې د کورونا وایرس له وجې د ټولې دنیا مسأله ده. هغه زیاته کړه چې حکومت د بهتری لپاره ګامونه اخلي خو ښایي تر راتلونکو 500 میاشتو پورې حالت هم داسې پاتې شي. له مومندو څخه د خیبر پختونخوا د ماربلو بیلابیلو کارخانو ته د سنگ مرمرو وړونکي نیستي 1500 ګاډي د سپتمبر له 15مې راهیسې د احتجاج په توګه ولاړ دي. د مومندو د مال برداره ګاډو د اتحادیې مشر حاجي عارف الله پرین مشال ریډیو ته ویل چې د کارخانو له مالکانو د کرایو زیاتېدل غواړي.
د ګرانۍ د وجې ته مونږ وویل چې په بونیر او په نورو علاقو کې خلکو ترانسپورټرانو له کرایې زیاتې کړې دي او تاسو مونږ له 100 روپۍ په دې ګرانۍ کې زیاتې کړې. خو دوی مونږ له څه لیف رانه کو مونږ ګاډي خپل ودرول.
د ځایي ماربلو کارخانو اتحادیه بیا وچ لټکونو کرایه د ډرایورانو سره تر جرګې وروسته ټاکلې وه خو په دې اړه نورو مذاکراتو کولو ته تیار دي. د پاکستان چارواکو اعلان کړی چې افغان سوداګرو ته 500 کلنې ویزې ورکوي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې کابینې د دې ترڅنګ دا منظوري هم ورکړې چې ټول افغانان کولی شي بغیر له فیسه آنلاین ویزې واخلي. نوموړي د 500 کلنو ویزو د پیل نیټه واضح نه کړه. شیخ رشید زیاته کړه چې پخوا به 8.5 ډالر فیس اغستو چې اوس د دې کال تر اخره ځنډولې دی. البته نوموړي ویل چې د جعلي ویزو د مخنیوي لپاره له افغانستانه د عرب ورتلونکي کس د ګوتو نښې یا فینګر پرنټس اغستل کیږي. نن او سبا د روس په ماسکو کې د افغانستان په اړه دوه غونډې کیږي. د رسنیو تر مخه لومړۍ غونډه نن د چین، روس، افغانستان او امریکا ده. خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. دویمه غونډه د اکتوبر په 1 کیدونکې د ماسکو فارمیټ په نامه ده چې په روس او افغانستان سربیره پکې له دوی ګاونډي هیوادونو برخه اخلي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم ماسکو ته رسېدلی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم رسنیو ته ویلي چې یو پلاوی یې روس ته لیږلی دی. د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای د کورونا وایرس وبا پر مهال چین، روسي او یو شمېر نور هیوادونو سخت قوانین راوړي چې د بیان ازادي حقونه محدود کړي او ناکیدین یې خاموشه کړي دي. لندن مشته ادارې امنیسټي انټرنیشنل نن پخپور کړي ریپورت کې ویلي چې په ټوله دنیا کې د ناسمو معلوماتو ترڅنګ د حکومت لخوا د بخنوغاړم د حکومتونو لخوا د بیان په ساده د حملو له وجې د خلکو دقیق او په وخت معلوماتو ته رسي اغیزمنه شوي او د ولس د کورونا وایرس وبا د بحراني حالت سره د مخ کېدو توانی متاثره کړي دي. د ادارې د سیډونو پالیسۍ په برخه کې لوړپوړي چارواکي راجت خوصله په یو بیان کې ویلي د وبا پر مهال حکومتونو د بیان په ساده بې ساري حملې کړي چې له وجې د خلکو حقونه په شدیده توګه محدود شوي دي. نوموړي زیاته کړه د مواصلاتو ذریعې په نښه شوي، ټولنیزه میډیا سنسر شوي او د رسنیو ځینې ادارې تړل شوي دي. او اخیری خبر د کرکټ په اړه. د عمان په مسقط کې په نړیوال 20 اوریز کرکټ کپ کې سکاټلند پاپوا نیوګینی ته د 168 رنزونو هدف ورکړی دی. پاپوا نیوګینی دا مهال په 4 اوور کې د 2 وکټو په زیان 21 رنزونه جوړ کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولانی سی اجمل اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل اپوزیشن ګوندونو پرون د ګرانۍ پر ضد ټول ملک په کچه د احتجاجي مظاهرو اعلان وکړ. د اقتصادي چارو یو پوه په عین وخت کې ویر سرګندبی چې له آی ایم ایف سره د حکومت د روانو خبرو په نتیجه کې ښایي په پاکستان کې ګرانۍ نور هم سیوا شي.
د ټیکس د سیوا کېدو د رعایت اغستو د بجلی او د ګیس په نرخونو کې اضافي مطالبه ده، نو دا به د یو عام وګړي په ژوند کې په دې وس وخت کې ستونزو کې اضافه کیږي.
د شمالي وزیرستان تجاران او د غټو گاډو مالکان له حکومت غواړي چې پر غلام خان بندر د سوداګرۍ او عام تګ را تګ چارې آسان کړي.
مشغال په ولتا پر روزګار کېږي چې تاجران ته لیان خلاص شي. د خیز خلک آزاد امیران شاه پرې د پانی پر اطلاعي رتلای شي.
او یو تازه سروې ښیي چې په خیبر پښتونخوا کې شپږ څلوېښت فیصد ښځې له کوره د باندې ځانونه خوندي نه احساسوي.
پرښتہ کې شاته ناست دا رنگارنګ خلک به د ګوري عجیبه عجیبه نظرونو سره به د ګوري او عجیبه عجیبه حرکتونه وکړي.
هیله د مشال رادیو سره اوسه. پراشو رپورټونو ته له څو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت لخوا د احتساب اداري او د انتخاباتو د نظام لپاره وړاندې کړي بدلونونه یا په دغه اړه وړاندیزونه رد کړي دي. د دې تحریک مشرانو پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت له دې لارې ځان له احتسابه خلاصول او په راتلونکو ټاکنو کې په منظمه طریقه درغلی کول غواړي. دې تحریک د ګرانۍ پر ضد مظاهرو اعلان هم وکړ. بلخوا حکومت اپوزیشن ګوندونو تورنوي چې د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه د بچ کېدو لپاره مشرانو یې شور جوړ کړی دی. ګوهر مسید له اسلام آباد معلومات راکوي.
د اکتوبر په اتلسمه نیټه باندې په خبري پریس کانفرنس کې مولانا فضل الرحمان وویل چې د اکتوبر په شلمه نیټه باندې په ټول ملک کې د مهنګایي خلاف د کیمې مظاهرې او د جلسې جلوسې اعلان کړای شوی دی. د هغې منظرې په دا غونډه کې ټولې مشرونې په متفقه سره روکړله. مولانا فضل الرحمان دا هم زیاته کړله چې د ټولې سیاسي ګوندې صوبایي مشرون ته دا هدایات دي چې هغه د پخپل کښې رابطې سره وکی او یو داسې مضبوط نظام د جوړ کی چې د هغې په بنیاد باندې په ټول ملک شي مظاهرې کامیاب وګرځي. مولانا فضل الرحمان په نیب ترمیمی آرډیننس باندې هم ډېر اعتراضات وکړل او دی وویلل چې پی ڈی ایم دا مسترد کړای دی. مولانا فضل الرحمان وویلل پدانن غونډه کې ټول په متفقه سره نیب آرډیننس ترمیمی بل مسترد کړي. د نیب د امریت نه روپته شوی و اداره دو نیب د نن رجه پر د حقیقت احتساب بندې چار نه دو کړي. نیب همیشه د مخالف سیاسي ګوندنې خلاف استعمال شوی دی. مولانا فضل الرحمان د حکومت د طرف نه پیش کړي شوی انتخابی اصلاحات مسترد کړل او وی ویلل د حکومت دی طرف نه تجویز کړي شوی انتخابی اصلاحات میشه په هیڅ صورت نه مانی. د دغې نوی اصلاحات په بنیاد باندې حکومت پر اتلین کې انتخابات شي داندلی کول غوړي. مولانا فضل الرحمان وویلل چې په دا وخت د پاکستان د ایران او د افغانستان سره چې کومې لګېدلې بونډرۍ دي په هغه باندې تاګ ور تاګ بند کړای دی. د وویلل د بارډر د بند کول د وجه نه په خورا بند پروت خلک ته ډېر تکلیف دی. میشه دا مطالبه کوي چې دا بارډر دا فوراً د کاروبار د پوره خلوص کړل شي. په بل طرف د پاکستان د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید په پی ڈی ایم باندې ټوکینه کړې دي. دا خبرې د اکتوبر په اتلسمه نیټه باندې په یوه خبري پریس کانفرنس کې وکړلې. پی ڈی ایم وس داسې جوړ شوی دی لکه یو مړ شوی سیاسي هاتھی. په پی ڈی ایم شې غونډ هغه خلک شریک شوی دی چې کیمې په دغه ملک شې لوټ مار وکړلې. هغه خلک چې په دغه ملک شې غټه غټه غلې ډاکې وکړلې نن په پی ڈی ایم شې سره یو جوړ شوی دی او د جیت نشانی نه جوړوي. په بل طرف باندې پاکستان پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل پارټۍ چې کیمې د پی ڈی ایم نه نن سابو وتلې دي هغه هم په ملک شه د مهنګایۍ خلاف د احتجاجي مظاهرې اعلان نه کړې دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
په پاکستان کې عام خلک شکایت کوي چې د مهمو خوراکي توکو بیې په پرله پسې توګه د لوړېدو په حال کې دي چې د وجې هغوی ته ژوند کول ګران شوي دي. اپوزیشن ګوندونو د ګرانۍ خلاف د ټول ملک په کچه د احتجاج اعلان کړی دی. په داسې کې د خیبر پښتونخوا حکومت یو بیان وایي، په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتېدو غټ لاملونه په نړیوال مارکیټ کې د تیلو لوړې بیې او د هیواد د تیرو حکومتونو ناسمې اقتصادي پالیسۍ دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان په عین وخت کې ویره څرګندوي چې په پاکستان کې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پروګرام دوباره احیا به د دې هیواد د ولس ژوند نور هم ستونزمن کړي. پر دې موضوع رپورټ چې د ممندو دیوا مزدور په خبرو پیلېږي. دا د کوزه ممندو د میچنای په ظریف کورونو کې د پنچر په یو دکان کې د مزدوري کوونکی ګلنبی خبرې وی چې وایي د خوراکي توکو لړو بیو زخت ډیر پریشان کړی دی. د پاکستانی ولس همدې پریشانۍ ته په کتو په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر پر 14 د تیلو د لړو بیو او په ګرانۍ کې د اضافه پر ضد په ټول ملک کې د احتجاجونو اعلان وکړ. د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل هم د اتوار پر ورځ په یو بیان کې دړک وکړه چې که حکومت د ګرانۍ قابو کولو لپاره ژر اقدامات ونه کړل نو وکیلان به په احتجاج لاس پوری کړي. د پاکستان مرکزی حکومت د اکتوبر پر 14 د پټرولو د فی لیټر قیمت 10.9 او د ډیزلو هغه 12.4 روپے لوړ کړ. اپوزیشن ګوندونه د تحریک انصاف حکومت د اقدامات عوام دښمنه یادوي. خو په جواب کې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی د اکتوبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل، په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتېدو غټ لاملونه په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیو لوړېدل او د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د تیر حکومتونو ناسمې اقتصادي پالیسۍ دي. نوموړي البته زیاته کړه، حکومت د مشکلاتو باوجود هڅه کوي چې د صحت، تعلیم او زراعت په برخو کې ولس ته اسانتیاوې برابر کړي.
پاکستان ډېر مشکلاتو سره مخ دی. 600 اربع روپے که مونږ بجلی استعمالو که نه استعمالو، دا به مونږ بجلیګرو ته ورکو، کرایه به ورکو. دا مایده کړی دی دواړه حکومتونو. باوجود مونږ چې کوم ریلیف ورکول شو 10 لاکھ پورې علاج فری کو، مونږ ایجوکیشن کارډ راوستل وای چې کوم خلک ایجوکیشن نشي افورډ کولی چې هغې ته فری ایجوکیشن شي. دا هسه کسان کارډ انټروډیوس کړو. نو مختلف مدو کې لکه احساس پروګرام دی، کوم ډېر زیات غریب دی چې هغه دا مونږ کمپنسیټ کړو.
خدا اسلام آباد په اسلامک یونیورسيټي کې د اقتصادیات استاد ډاکټر میراج الحق وایي، د تحریک انصاف حکومت د هیواد د اقتصاد رغول او خپلې ژمنې پوره نه کړې شوې. نوموړی ویره څرګندوي چې له نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د مرکزی حکومت روانې خبرې اترې به د پاکستانی ولس په ستونزو کې د اضافې سبب شي.
چلو مونږ دا خبره منو په چې اوس وخت کې انټرنیشنل مارکیټ کې د تیلو قیمتونه ټیټ شوي دي، خو که دینه مخکې تاسو ګورئ نو اکانومي زمونږ چې دن هغه نښتې ده. کله چې پی ټی آی ګورنمنټ راغلی دی چې یو خو اقتصادي پرمختګ ډېر کم دی او د هغې سره ګرانوالی ډېر زیات سوا دی او دغه شانتې بېروزګاري هم سوا ده. خو په دې اوس وخت کې چونکې د IMF پروګرام دوباره اکټیو شو، د حکومت او د IMF په منځ کې مذاکرات روان دي. د IMF د طرفه د ټیکس د سوا کېدو د رعایت اغستو او د بجلی او د ګیس په نرخونو کې اضافي مطالبه ده. څومره چې زما انفارمیشن دي نو هغه حکومت کې دی، نو هغه امانودو ته تیار دی. نو دا به د یو عام وګړي په ژوند کې په دې اوس وخت کې ستونزو کې اضافه کیږي.
پاکستانی ڈان رسپانی د دې هیواد د فائنانس ډیویژن په حواله لیکلي، د حکومت او IMF ترمنځ د اکتوبر پر 14 په واشنگتن کې شو خبرو کې پرمختګ شوی دی. له یادې ادارې سره د پاکستانی حکومت د خبرې چې پای ته رسیدو کومه نیټه نه ده خول شوې، د فائنانس ډیویژن د سیکرټري په مشرۍ روانې دي. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د اکتوبر پر 14 په واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې له خبرګرانو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې پاکستان د تیلو او بجلی نرخونه د IMF په غوښتنه زیاتوي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د خیبر پختونخوا په سوات کې وکیلانو پرون د ګرانۍ پر ضد مظاهره او عدالتونو بایکاټ وکړل. دوی وویل حکومت د خلکو تسلوتونه برابر کړي او ګرانۍ د کنټرول کړي. حکومت بیا وایي په نړیوال بازار کې د تیلو او خوراکي توکو د لوړو قیمتونو له وجې په پاکستان کې هم ګرانۍ ډېره شوې ده او دوی یې د کابو کولو په هڅه کې دي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د ضلع سوات وکیلانو د موجوده حکومت لخوا د پیټرولو په نرخونو کې د زیاتې په ضد احتجاجي واک تر سیدو شریف ضلعي کچهرې نه منګورې نشاد چوک پورې وکړو. وکیلان وایي چې د موجوده حکومت اقتصادي پالیسۍ ناکامه شوي، د مودس ژوند په مشکل کې دی. احتجاج کې شامل د سوات بار پخوانی مشر او جج شمشیر علي وکیل وایي چې حکومت سره اولس ته اسانتیاګانو ورکولو پالیسي نشته.
په جون کې یو بجټ راتو، خلک به د هغې پته وو چې یاره په جون کې بجټ راځي او موږ مطلب دی چې د هغې سره ځان ایډجسټ کړو. پیٹرول گران، ڈیزل گران، گیس گران، بجلی گرانا، نن زمنگ نن دوائیں گرانے، نن زمنگ انڈیکس کم دے کم انڈیکس چیز کراچی نہ تلکی بس ہر نیوز قتل کے دار کیا 33% زمنگ انڈیکس لان دے رہا ہے.
احتجاج کے شریک یو بل مشر وکیل اصغر خان زیاتوی چې په لنډ ورځو کې د تیلو نرخونه پورته کړی شوی، چې ورسره بجلی، ګیس او د ژوند د ضرورت زیاتره شیان نرخونه زیات شوی، ځکه دوی په احتجاج داس پوره کړي.
اوس چې دا ریسنتلی کم د پېټرول او قیمتونو کې اضافه وکړه، د خلکو د وس نه بهر شوی د خبره، خلکو د برداشت نه بهر ده. مونږ سره بل لار نشته چې د دې موجوده حکومت خلاف راوځو او ټول سیول سوسایټی ته دا ریکوست کوو چې دا ستاسو فرض دی، دا ستاسو ذمہواری ده، راوځي احتجاج وکړي.
احتجاج کې شامل د سوات بار اسوسییشن پخوانی صدر وکیل چې د صوبایي اسمبلی غړی هم پاتې شوی ملک پیدا محمد خان وایي چې د ټول پاکستان وکیلان به اوس په احتجاج لاس پوری کوي.
وکیل چې کله میدان ته راوتی د پاکستان تاریخ دی، چې کله وکیل میدان ته راوتی دی هغه حکومت چې کوم دی هغه برقرار نه دی پاتې شوی. موږ وایو وکیلان، د ټول پاکستان وکیلان وایو، پاکستان بار کونسل وایي، پروینشل بار کونسل دا خبره کوي
حکومتی چارواکی د روانې ګرانۍ او په خصوصي توګه د تیلو نرخونو په زیاتوالي وایي چې ټوله نړۍ کې د تیلو نرخونه پورته شوي. په پاکستان کې بیا هم د ګاونډي هیوادونو په نسبت د تیلو نرخونه کم دي. حکومت اقتصادي اصلاحات کوي او ډېر ژر به اولس ته فائدې شروع شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت زیاتولو په موخه اوس د غلام خان لارې ورتلونکي ټرکونه کول شي تر میرامشاه ولاړ شي او هلته افغان تجارتي توکي ښکته کړي. تر دې مخکې به دوی په غلام خان کې خپل مالونه ښکته کول او بیا به په پاکستان نیو ټرکونو کې میرامشاه ته وړل کېدل. ځایي تجاران پر دې خوشاله دي، خو وایي چې له ټرک سره یوازې یو ډرایور پرېښودل کېږي او په کار ده چې کلینډر ته هم ورسره د تګ اجازه ورکړل شي. د عمر وزیر رپورټ.
غلام خان بندر باندې تجارت کوونکي پولې پورې تاجران وایي چې حکومت ذیلي انتظامیه هغه ګاډي چې په غلام خان بخلي کېدل ورته میرامشاه در په خیل منډي ته راتلو اجازه وکړه چې په خوشاله دي. خدای وای دا محل یوازې د کویلې ګاډو ته اجازه شوه چې در په خیل منډي ته راځي، هلته خالی کیږي. د سبزو او فروټو ګاډو ته لا هم اجازه نه ده شوه. که حکومت زر ټوله هغه ګاډي چې افغانستان څخه مالونه راوړي میرامشاه او میرعلي ته پرېږدي، تجارت به وده وکړي، ورپېښه ستونزې به یې کمې شي. د میرام شاه در په خیل منډي یو تاجر غنی محمد وای
په دې باندې میر دا دوا درې کوله د حکومت سره د کیسه کیسه مغا سره ستړي استمن شي نن ان شاء الله دې مې وې چې خدای کوه راونی دي په می سره د امر واسیه لکادو چې دا شي میر اره نه منا سوالات او د اره نه منا ګاډي زای اول طریقا می جوړوای شي میر به دې سره ټول کوم ملګرتیا کی دې ته میر اره نه منا سوالات پېدو کوي د افغانستان ګاډي د غوټ ګاډي دې دې پر خالي دې ډرا ور یو پوس کړای دې دې پر کالندر او ډرا ور دې دغه ضرورت ته دا دوا سره وی په ګاډي شه دوا کاسو مخوس وی مشغال کوول تا پر روزګار کیږي چې میشته مکمل تاجرون ته لیار خلاص شي د خیس خلک آزاد امیران شاه پره د باندې پر ارتلای ورتلای شو د میشته جرون د میش عوام آزاد سی روسی
د افغانستان څخه کویله راوړون کې د ټرک ډرایور نور محمد وای چې د کویله ګاډو ته اجازه وشوا چې میرام شاه منډي تمال راوړي وړاندې با په غلام خان خالی کېدل چې ورته به ډېر مشکل وو
د عمومي سہولت هم شته د موټر هم آزاد دي موږ آزاد یو مکسره ګاډي کې اضافه شټپنی نه درګه دي کلینډر نه سپرګه دي مکسره د کلینډر د 30,000 راته چې پاسې کې تم کیږي نه چې مکسره تیزه کیږي چې باید مکسره دوی کوشش وکړي چې مکسره کلینډر پرېږدي
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وویل چې غلام خان تجارت د پرخ کولو لپاره اقدامات شروع دي د سبزو او فروټو ګاډو ته هم در په خیل منډي ته دراتلو اجازه شوه ضرب عملی شي او غلام خان بندر کې نور سہولتونه هم زیاتوي د شمالي وزیرستان د پاکستان پرلمان غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځې پاک افغان پارلیمنٹری فرندشپ گروپ اجلاس د سپیکر اسد قیصر په مشري کې شوه د غلام خان بندر تجارت پاړه د تاجرانو ټولې ستونزې په ګوته کړې
غلام خان بارڈر تھا تلام نوالتا یاسم بخبل استر گم کا تن تو کمیٹی کی خبر پہ بانو شو سپیکر و تو بھی چکم متعلقہ محکمی دے کے کسٹم دے کے نرسی دے چی سکیننگ کی دے فعالیت راولی غلام خان کی دا سلور بجو نپس سبا کار بند شو نو بیا چکم گاڑی برا واوڑے دن غریبانو انتظار کولو دکا چی کار بیا سبا نحلت بجو شروع کے دو آغام اوزن دا فیصلہ بے وشوا چی اس پس علیر بش گھنٹے پا غلام خان بندے کار روانی ټول نه غټه ستونزه دلته په غلام خان باندې جماعت خلکو لغه دا وا مکس سامان راشي په یو ګاډي کې انګوري او سیب او نو هغه بیا یو سوشې پر کوزای کسم ولا او بیا دا یو شي ویټ کوي هغه شو ته لغه نه پسته په یو شي باندې خپل کسٹم لګی نو هغه کوم فیصله دا شوه دا چې باید پہله خو کسٹم بخي ختم شي په دې سبزی او په دې فروټو باندې د افغانستان نه کوم راځي او کنه بل فرض محل بخي نشي ختمه دلې هر سمنه یو ریټینګ
غلام خان بندر باندې تجارت کون کی د پولې پورې تاجران وخت په وخت شکایتونه کړي چې تجارت کې ستونزې دي حالت د گاډو د تلاشی لپاره عمله هم کم ده عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو خو آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر س پ مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پ دوو دا شورو پورس پ یوانیما او دا خالی پورس پ سلورو بجو اوریدا ایشے
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو یو تازه سروې ښیي چې په پاکستان کې 34% کسان ښځې غیر خوندي ګڼي چې پکې زیاتره په خیبر پختونخوا کې دي د اکتوبر پر 18 خپره شوې سروې کې د پاکستان په 4 وړو صوبو کې خلکو پوښتنې شوې چې پکې د طبقو په کچه هم د ښځو د خوندیتوب جاج اخیستل شوی دی د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي په پاکستان کې د ښځو د ناخوندیتوب کچه ښایي په سروې کې تورکل شوې هغې هم زیاته وي د دوی په خبره په دې اړه باید سړی پوکل شي چې ښځو ته د یو انسان په سترګه وګوري او د هغوی عزت وکړي تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې
دا سروے کراچی میشتی مارکیٹنگ او ٹولنیزی تحقیقاتی کمپنی پلس کنسلٹنٹ کڑے چپکی دا پاکستان پا چلور وارو چبو کیا لشاخوا اتر لسوا کسانو دا شزو دا خوندی دو پالا پشتنی کڑی دی پا سروے کی دوی پشتنی سوی چی لمرائی داوا تاسو چه فکر کوئی چی پا پاکستان کی شزی چمری خوندی دی دا اداری یو چارواکی کاشف حافظ دا اکتوبر پر اتلسم نیٹا مشالی دی تول چی دا دی پشتنی پا جوابونو کی پا دا گسوا چی پا پاکستان کی یوازی شل فیصد کسان چی پا کی شزی او سری دوال دی دا فکر کوئی چی شزی خوندی دی
تو اس کے اندر 20% لوگوں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ ٹینشن
شل فیصد کسان ویل چھ دوی پاکستان کی خزے خوندی گڑی درے سل وقت فیصد بیا ویل چھ تری وہ ہدا خوندی دی او سلور دیر فیصد دا فکر کوي چھ خزے بی خی خوندی نی دی دا خیبر پختونخوا خزو د نور صوبو پر تلا جانون ډیر غیر محفوظ یاد کړو
خواتین نے زیادہ اپنے اپ کو سیف قرار دیا اس کمپیٹیٹ ادر
دا سروے لا گډنوالو دو مپشتنه په مشخصه توګه ل شزو یا د هغو د کورنۍ لغړو سوي چې دوی ل کور دوان دي ځانونه څومره خوندي احساسوي د دې پښتنې په جواب کې معلومه سوي چې په پاکستان کې 90% شزي ل کور دوان دي ځانونه خوندي ګڼي او د 50% وایي چې بيخي ځان خوندي نه احساسوي په دې لړ کې د نورو سبو په مقابله کې د خیبر پښتونخوا شزي تر ټولو زیاتی ځانونه له کوره د باندې غیر خوندي احساسوي چې کچا 46% ده د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو امنا خان چې ډاکومنټري فلمونه جوړوي که څه هم په سروې کې برخه نه ده اخیستې خو له موندنو سره اتفاق کوي
په رکشا کې مخې ته ناست یا نو ټیک ده خو په رکشا کې شاته ناست دا رنگارنګ خلک به ته ګوري او اکثر چې په روډ ولاړ ولاړ به خپل کار ته به ولاړې او چې دا خلک د مخه تیږي را تیریږي عجیبه عجیبه نظرونه سره به ته ګوري او عجیبه عجیبه حرکتونه به کوي ګوري خو به ته خامخا یو نیم پکې داسې مجاوه ته خراب خراب اشاره هم کوي مطلب لکه زه د خلکو په دې مینټالټی نه پوهېږم چې ښځه ده ولاړه ده خو څه کار به یې کنه مطلب ما ته خو نه فیل کېږي چې ښځه بالکل سیف دي
د شزو د حکومت لپاره فعال غیر حکومتي اداره عورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا څنګه مشره سایمه منیر وایي چې د دې په فکر په پاکستان کې بشای تر 80% زیات شزي دا سی وی چې ځانونه خوندي نه احساسوي
پاکستان کې د لوکل ترانسپورت دا محفوظ ده ترانسپورٹ دپاره انتظار کوي هغه ځای محفوظ ده نه هغه ځای چې چرته دی کور دا کور نه چې راځي هغه د بس اډې پورې هغه ځای محفوظ ده او بس کې چې دنه څه کم بتې مهیان کیږي هغه بل خبره ده دا جنې کې چې کالج ته ځي او چې کالج ته واپس راځي د دې بس کې چې دای سره څه کیږي
په پاکستان کې د شوزو د خوندیتوب قانونونه سته چې پکې یو هم د شوزو زورونو د مخنیوي هغه دی دا قانون د ماده 509 لمخې شوزو ته د حق ورکوي چې که څوک په اولسي ځایونو کې زوروي نو کولای شي پر ضد یې له پولیس سره مقدمه درج کړي خو زایمه منیر وایي چې پر قانون ډیر کم عمل کیږي
پکار دا دی چې اوس مونږ ټول دا الکانو سره او سړو سره کارو هغه په دې خبره پوي کوي چې دا جنکې دا خزه چې دلته نه کار نه وزي یا روزګار له وزي یا چې څه له وزي نو دا خزه چې دا پستا د تفریح لپاره بهر نه وزي هر خزه چې دا هغه معتبره ده کو هغه ستا سره د هغه تعلق شته او کنيشته په هغه بحثیت انسان یو عزت لري او تا ته هم پکار دی چې تم د هغې عزت کوي زمان دا خیال دی چې څو پورې مونږ الکانو سره نه کینو هغې ته دا خبرې نه کوو یا د هغې هغه مردان دي چې مونږ ورته وایو د هغې څه نوی او تعریف اونو واسو که نه نو څو پورې دا مسله نه حل کېږي چې
د پلس کنسلټنټ په دې درې میاشتنیزه سروې کې دا هم ویل شوي چې د ټولنې د لوړې طبقې 50% او د لاندنۍ طبقې 80% ښځې له کوره بهر د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنې لري
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي
اول د خوند د پاره چې د وربند مخته شو به ډېر بد حالات سره مخ شي
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم دا ایس نشه ده
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 ل احمد شاه اعظمی اوریدلی شي.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز به له انیسی اجمل وورو.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وای د ګرانې زیاتېدو له وجې به د اکتوبر له 16 څخه په ټول ملک کې د حکومت پر ضد احتجاجونه پیلوي. هلته د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې ګرانې یوازې د پاکستان نه بلکې د کورونا وایرس له وجې د ټولې دنیا مسأله ده. له مومند څخه د خیبر پختونخوا د ماربلو بیلابیلو کارخانو ته د سنگ مرمرو وړونکو نږدې 1500 ګاډي د ستمبر له 20 راهیسې د احتجاج په توګه ولاړ دي. د مومندو د مال برداره ګاډو د اتحادیې مشر حاجي عارف الله پر مشال ریډیو ته وویل چې د کارخانو له مالکانو په کرایو کې زیاتېدل غواړي، خو د ځایي ماربلو کارخانو اتحادیه بیا وایي چې د ټرکونو کرایه د ډرایورانو سره تر جرګې وروسته ټاکلې وه، خو په دې اړه نورو مذاکراتو کولو ته تیار دي. د پاکستان چارواکو اعلان کړی چې افغان سوداګرو ته 15 کلنې ویزه ورکوي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې کابینه د دې ترڅنګ دا منظوري هم ورکړي چې اوس ټول افغانان کولی شي بغیر له فیسه آنلاین ویزه واخلي. نن او سبا د روس په ماسکو کې د افغانستان په اړه دوه غونډې کیږي. د رسنیو تر مخه لومړی غونډه نن د چین، روس، افغانستان او امریکا ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیاند ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. دویمه غونډه د اکتوبر په 16 کیدونکې د ماسکو فارمیټ په نامه ده چې په روس او افغانستان سربیره پکې د دوی ګاونډي هیوادونه برخه اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د کورونا وایرس وبا پر مهال چین، روسیې او شمېر نورو هیوادونو سخت قوانین راوړي چې د بیان ازادۍ حقونه محدود کړي او ناقدین یې خاموشه کړي دي. او د عمان په مسقط کې په نړیوال شل اووریز کرکټ کپ کې سکاټلند پاپوا نیوګینی ته د 168 رنزونو هدف ورکړی دی. پاپوا نیوګینی دا مهال په لسم اوور کې د 500 په زیان 168 رنزونه جوړ کړی دی.
نمشال ریډیو لاند خبرونه مو سیبه بلا موضوع مسکو نن او سبا د افغانستان په تلاو دی نړیواله ناستې قربتوب کوي. دا پر کابل طالبانو تر واکمنۍ وروسته د مسکو فارمیټ لومړنۍ ناسته ده چې تمه کیږي د وروستیو تحولاتو په تړاو پکې خبرې وشي. امریکا ویلي له مسکو فارمیټ سره لیوالتیا لري خو د دې اونۍ غونډې ته نه ورځي. طالبانو بیا تایید کړی چې د دوی یو لړپوړې پلاوی به په دې ناسته کې ګډون کوي. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
تمه ده د مسکو فارمیټ په غونډه کې سبا د اکتوبر په 16 د چین، پاکستان او روسیې استازي له طالبانو سره خبرې وکړي. لدې مخکې د امریکا د استازي د ګډون خبره هم شوې وه، خو بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس خبرې اعلان ته وویل چې امریکا د موسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. موږ به د موسکو په خبرو کې ګډون ونه کړو. ترویکا جمع یو معاصر او رغنده فورم ده. موږ په راتلونکي کې له دې فورم سره د اړیکو د پاللو لیوالتیا لرو، خو اوس دې موقعیت کې نه یو چې دا اونۍ پکې ګډون وکړو. چین، پاکستان او روسیا به له طالبانو سره تر مخامخ ناستې مخکې نن د ورځې په اوږدو کې لومړنۍ غونډه هم دایره کړي، چیرته چې د راپورونو له مخې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د یو ګډ دریځ د موندلو لپاره هڅې کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله روسي رسنیو دا پاسنۍ خبره خپره کړې. طالبانو تایید کړي چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په ناسته کې برخه اخلي. مسکو فارمیټ له 2018 کال راهیسې د افغانستان د مسایلو د حل لپاره جوړ شوی چې کوربتوب یې د روسیې په غاړه دی. د مسکو فارمیټ غړي چې په خوانیو غونډو کې په افغانستان کې د اسلامي امارات له بیا ژوندي کېدو سره مخالفت درلود، دا وار له افغانستان د ورغلي طالب پلاوی سره خبرو ته کینی. د افغانستان او روسیې اړوند مسلو له شنونکي فاروق فردانه مو په دې اړه پوښتنه وکړه چې طالبان به له مسکو فارمیټ څه غواړي. هغه داسې ځواب وایي:
طالبان په اسلامي امارت ټینګار کوي. ولی ولیدل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو له کوم خبرګون سره مخامخ کیږي؟ آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکي نظام د څرنګوالي په هکله له خلکو سره خبرې وکړي؟ دا به هغه وخت روښانه شي.
ښاغلي فردا زیاته کړه چې طالبان د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره نړیوال سټیپس ته ضرورت لري چې روسیا دا زمینه ورته برابره کړي. روسیې داسې وخت د مسکو فارمیټ غونډه وربللې چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې له مخ په زیاتېدونکي ګواښه په اندېښنه کې ده. تر ټولو تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اولیګ سیرومولوتوف له تاس خبري اژانس سره پرون په یو مرکه کې ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه د روسیې اندېښنې په زیاتېدو دي، ځکه دا ډله د سیمې امنیت ته ګواښ پېښوي. اولیګ ویلي، که څه هم د سیمې د کنټرول په لحاظ داعش ډېر مخکې نه دی، خو د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې داعش خراسان څانګې شبکې فعالې دي. د منځنۍ آسیا هېوادونه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستان سره په پوله خپل عسکر تیارسۍ ته درولي. په همدې لړ کې تازه پرون د ډله ییز امنیت د تړون غړو تاجکستان، روسیې او ازبکستان له افغانستان سره په پوله کې پوځي تطبیقات پیل کړي. د جرمني خبری آژانس د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د 4000 عسکرو په شمول دغه تمرینات به د شنبې تر ورځې دوام کوي. ویل شوی چې په دې تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني اوښتنو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي.
صفی الله ستانکزی او د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو نه څیړل کېدو له امله اندېښنه څرګندوي. دې کمیټې په اعلامیه کې ویلي، له ډېرو هڅو سره سره له یو څو محدودو قضیو پرته طالبانو له خبریالانو سره د تاوتریخوالي شوو پیښو ته ځواب نه دی ویلی. بل لور ته د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان وایي هغوی دا ډول ټولې قضیې سیڑی او عاملان به د قانون منګولو ته وسپاري. د موضوع تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه اندېښنه ښیي چې په هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډیری قضیې نه څیړل کیږي. په دې کمیټه کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څیړلو مسؤل جمیل وقار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو تر دا مهاله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوي، خو تر اوسه نه دي څیړل شوي. دی وایي د دوشنبه په ورځ د آینی ټلویزیون خبریال د کابل په لسمه حوزه کې د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شو. تر دې وړاندې د یکشنبې ورځ ناوخته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل، د یادې کمیټې له هڅو سره سره له یو څو قضیو پرته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په تړاو د طالبانو لخوا ځواب نه دی ورکړل شوی. هغه ادعا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته یو شمیر هغه خبریالان چې تاوتریخوالی ورسره شوی بایي، د طالبانو د حکومت پر راتګ سره یې د کار ساحه محدوده شوې. ناصر بوستان چې یوه میاشت د مخه په کابل کې د یوه لاریون پر مهال د طالبانو له لوري وهل شوی وایي،
یوه میاشت د مخه د دویمې حوزې مخ ته ښځو لاریون کړی و او موږ د راپور چمتو کولو لپاره ورغلي وو. طالبان راغلل او ټول یې بشړل. ما خپل سټنډ اپ ثبتاوه او ژوندی راپور مې ورکاوه. دوی زه د ټوپک په میله ووهلم او دویمې حوزې ته یې بوتلم. درې څلور ساعت حوزه کې وم او هلته یې بیا ووهلم او له ما یې دا ژمنه واخیسته چې له دې وروسته به دا راز راپورونه نه جوړوم، بیا یې راپرېښودم.
ناصر له طالبانو غواړي چې دا ډول قضیې وڅېړي او د خبریالانو لپاره د کاري اسانتیاوې رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د اطلاعات روز ورځپاڼې دوه خبریالان هم د ښځو له لاریون څخه د راپور چمتو کولو پر مهال د طالبانو له لورې ونیول شول او له سختې شکنجې وروسته بېرته خوشې شول. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان او د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس سعید خوستی ډاډ ورکوي چې دا ډول قضیې به وڅېړل شي.
نن یو راپور ورسېدو د خبریالانو د ملاتړ د ادارې د ځینو ملګرو له لورې چې په لسمه حوزه کې کوم خبریال وهل شوی ده. موږ څېړنې کوو، که چېرته داسې کومه پېښه شوي وي نو کومو کسانو چې دا کار کړی ده هغوی به د قانون منګولو ته وسپارل شي. اسلامي عمارت د رسنیو او د خبرنګارانو د خبریالانو ساتنې ته ژمن ده، د هغوی حقوقو ته ژمن ده، د هغوی سره به کوم برخورد او بد چلند نه کوي.
ښاغلی خوستی وایي، هر هغه خبریال چې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي له کومې پېښې سره مخ کیږي د حوزو امنیتي مسؤلینو ته دې خبر ورکړي څو د ستونزو حل ته ورسیږي.
زمونږ رپورټ موریدو د اکتوبر پر ولسمه د خزو د کونو د افغان فعالانو مرمنو ترڅنګ د جنو د تعلیم مبارزې ملال یوسفزای په یو پرانیستي لیک کې د افغانستان له طالب حکمرانانو وغوښتل چې په هغه وخت کې د جنو پر تعلیم لګولې بندیز لري کړي. د اګست له 15 راهیسې چې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړی، د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه بند دي. طالب چارواکي وایي د افغانانو د تعلیم موضوع ورته مهمه ده او دا چې د نجونو د زده کړو پر مسله غور روان دی او په دغه اړه به ژر پریکړه وشي. د فرخندې اسد رپورټ ورو
پر ولسم اکتوبر د افغانستان موجوده د طالبانو نگران حکومت او نړیوالو ته په یو خبر شوی لیک کې د سولې نوبل جایزه ګټونکي او د نجونو د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی او د بشري حقوقو دوه افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرکا یفتلی لیکلي چې افغانستان دا وخت په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چېرته چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګول شوی او یا هغوی د پرایمري سکولونو نه وروسته وړاندې تعلیم ته نه پرېښودل کېږي. د پېښور پوهنتون یو زده کوونکی جین دا چې له ننګرهار سره تعلق لري د اکتوبر پر 19 یې مشال ریډیو ته وویل هلته د جنکو د تعلیم د موجوده صورتحال په اړه اندېښنې لري او باید نړیوال پر دې موضوع خبرې وکړي.
د کومه ابتدایي دوره چې د پرایمري د شپږمو پورې دغه چې دا کنه په اکثره ولایتونو کې د بورې دوام لري چې شپږم پورې جنکې ته اجازه ورکړې ده چې دوی د مکتبونو ته ځي، سکولونو ته ځي، مګر د نن لوړې کوم زده کړې چې د نن لوړې کوم دوره چې د شپږم تر 12 پورې دوی ته اجازه نه دا ورکړ سوي. بل دا ده چې موږ چې څومره خبرې کوو د خپل خپلوانو نه یا خپل ملګرو نه، نو هغه کې دغه خبره هم ده چې هغه وایي چې شخصي مکتبونه چې کوم دي، خصوصي لیسې چې کوم دي، هغه در 12 پورې لکه کزده کوونکي جنکۍ دي که هلکان دي هغوی ځي.
ملالی یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرکا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو، چیشل ډلې او د مسلمانو هیوادونو پر مشرانو غږ کړی چې ګام دې پورته کړي او افغان نجونې دې تعلیم ته پرېږدي. دوی له خلکو وغوښتي چې په الکترونیکي توګه د افغان نجونو د زده کړو لپاره د دوی خط لاسلیک کړي چې دا شان د دوی دغه پیغام نړیوالو حکومتونو ته ورسي او پر دې اړه د افغانستان موجوده د طالبانو له سرپرست حکومت سره خبرې وکړي. په پېښور کې په افغان کونسلګرۍ کې د تعلیم اتاشي یلدا بازوان د اکتوبر پر 19 مشال ریډیو ته وویل په ځینو ولایتونو کې جنکي سکولونو ته پرېښودل کېږي، خو په زیاترو سیمو کې د جنکو پر وړاندې تعلیم بندیز دی.
مونږ دې لپاره بیا بیا غوښتنه کړې ده او هغه هم دا ویلي دي نوې پالیسي جوړوو چې ښوونځي د ټولګي او دا بیل شي، خو هغه تر هغه بیل دي تر څو چې مونږ ته معلومه ده د شپږم پورې یعنی فرینډ لیول د جنکو د ورکو ښوونځي یو ځای وو، خو د دې نه پورته ټول بیل وو. بیا پوهنتون ته چې بېرته راځو بیا هلته سره یو ځای دي، خو د ښوونځي دغه کوم رخه چې اوس راغلی ګیپ پکې راغلی دی د دې نه مونږ بره بیا بیا مونږ یادونه کړې ده، مونږ غوښتنه کړې ده د دې لپاره مونږ هڅه کوو، زموږ مبارزه روانه ده. کوم د هیومن رایټس والا چې دی څومره ټولنې چې دی ما په خپل باندې ده، نو د دې خو هیڅوک هم طرفدار نه دی.
دا وخت افغانستان په دریو ولایتونو کندوز، مزار شریف او هرات کې د جنکو د اول نه تر 12 ټولګیو پورې سکولونه خلاص دي. له دې پرته د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې د جنکو تر شپږم ټولګي پورې سکولونه پرانیست دي او له دې وړاندې نور تړل شوي دي. دا شان د هیواد په زیاترو ولایتونو کې د جنکو لپاره سرکاري پوهنتونونه هم تړل شوي دي، خو د جنکو لپاره شخصي سکولونه او یا هغه شخصي پوهنتونونه چې جنکۍ پکې هم زده کړې کوي خلاص دي. بلخوا طالبانو له اول سره د نجونو د سکولونو د بیا پرانیستې لپاره د یو طرز العمل د جوړولو خبره کړې ده. روان اونۍ د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مستیال ذبیح الله مجاهد مشال ریډیو ته ویلي په هغه هیواد کې د شپږم ټولګي بره د نجونو د تعلیمي ادارو پر پرانیستلو او د دغې پر نوعیت یې کار روان کړی دی.
اوریدونکو د رپورټ هغه برخه چې پکې تاسو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د نجونو د سکولونو د پرانستل کېدو په اړه اوریدل، دا معلومات ځایي خلکو مشال ریډیو ته ورکړی دي. او بیا هم یو بل موضوع چې د افغانستان د تعلیم له حالت سره دا هم تړلی ده. د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم استادان د تنخواګانو نه ترلاسه کولو له وجې شکایت کوي. دوی د طالبانو غواړي چې د تیرو درو میاشتو تنخواه د زر تر زره ورکړي او که داسې نه وو نو پاتې پرانیستې ښوونځي به هم بند کړي. طالبانو د اګست له 15 پر افغانستان واک ترلاسه کړی. دا مهال شپږمه پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د هلکانو هغه که څه هم پرانیستې دي، خو استادان یې د تنخواه نه ورکول کېدو له وجې شکایت کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې.
په خوست کې خون کې وای لیوی خو په خار کې د خوراکي توکو بیل وړي شوی او بل لوري ته دوی د درې میاشتې خپل تنخواوی نه دی اخیستی. دی بی بی خدیجه د خوانځي خون کې فاطمه مشال رادیو سره خبرو کې ل چارواکو وختنه وکړه چې د دوی ستونزې درخ کې او ماشونه د نور نه زندې
د چې کورنی مشکلات هم دغه ماشلي طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم وړ شي وي دي نو له مسؤل چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي کچري په واسطه رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي چې د دې کار څخه شاګردان ډېر متضرر کیږي
د پوهان عبدالحی حبیبی لیسی خون که سمی آشناوی پوتولا که دوی پمیاشتنی ماش هغه ورزنی ارتیاوی پورا کوی
اومن دغه مشاعت دیغا دیوزی پو ماش دیغا دی انسان دی لمرنی ارتیاو دی پورا کول لی پارا کپی شبی دی پرزی مثال پا کورونو که مشومان دی مشومان دوات ارتیا لری پاراکت ارتیا لری پخاکت ارتیا لری او دغا هر چر پو ماش پوری تر لری دی خون که ماش تقریبا لازدار پوری افغانای پوری ماش دی او دغا صرف دوم را کپی شبی دی چی دی لیوی مشت چکه بری میاشت پوری ولا سی او مون تقریبا دا دوه دونی میاشت کی تر سو پرمو دی میاشت ما شون نه خسته
د خوست مدني فعالان هم د خون کوسنی حالت ته پاندېخنه کې دی وای که هغه ته تنخواه ورنکړل شي نو په دې ولایت کې خونیز نظام به نور هم زیانمن شي مدني فعال امید کریاب له طالبان غوړي چې خون کو او استادانو ته په خپل وخت معاشونه ورسوي
د اسلامي امارت له مسولینو مبختنه ده چې استادانو ته او معلمینو ته په خونځیو کې چې درس وایي دوی ته خپل معاشات چې په وخت سره ورسوي ځکه چې په دې سره دوی ته ډېر ستونزې رسیدلې دي کورنی مشکلات لري دوی خپل هغه د استادۍ پر خودلې د نور ورځني کارونه شروع کړي دي
بلخو په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د خون کو معاشونه د ځینو مخکنیو تخنیکي ګرتیاوله کابل زندیدلی او پونګدی راتلونکي کې به دوی ته وویشل شي د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویل د پوهنې ریاست د خونکو د معاشونو د اجرا په برخه کې جدي دی او ډیر ژر به دا ستونزه هواره شي
د خونکو د معاشاتو په اړه په تخنیکی کارونو کې یو څه نیمګړتیاوی موجودې وي چې هغه د تیرو حکومت نه پاتې وي انشاءالله تعالی په هغې باندې په جدیت سره کار روان دی دوی ته موږ دا اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې د خوست د معارف ریاست ډېر هڅاند دی ډېر زیات کوششونه یې کړي دي او خبره انشاءالله تعالی قریبه ده دوی دپاره به دا معاشات چې په هر قسم وي انشاءالله تعالی دا به توضیح کیږي
یاد دي وي په خوست کې خواوشا 3 لک زده کوونکي په 500 بیلابیلو ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې درېیمه برخه یې نجونې دي قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته په خوست کې هم د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو په مخ ښوونځي تړلي دي خو نجونې زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د دوی د زده کړو د پیل لپاره شرایط برابر دي او غوښتنه کوي چې د هغوی ښوونځي د بیرته پرانیستل شي
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی موبجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخی په غاړه
په دونی مبجو
مشال آنلاین
په درینی مبجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندې هیلې
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مبجو
په ممندو کې هغه ټرکونه لا هم ولاړ دي چې د خیبر پختونخوا د ماربلو کارخانو ته کاڼي وړي د دې ټرکونو مالکان وایي له تیرو 3 هفتو راهیسې روان احتجاج یې د دې لپاره دی چې غواړي د کارخانو خاوندان یې کرایې ورزیاتې کړي خو د کارخانو مالکان وایي د دوی کاروبارونه ډېر ښه نه دي ځکه نو کرایې نشي زیاتولی البته په دغه اړه له ډرایورانو سره او د ګاډو له مالکانو سره خبرې کیدی شي تفصیل شانواز ترکزی راکوي
په دا لنډ وخت کې د تیلو په قیمتونو کې د اضافي وروستو په محمودو کې د ماربلو ټرکونو والاو هړتال کړي د دوی هړتال خو د حکومت په ضد نه دی بلکې د کارخانهدارانو خلاف دی وای یا خو د دوی کرایه زیاته کې یا به ګاډي کور ودروي د ستمبر د 20مې راهسې د محمودو د ګوډز ټرانسپورټ یا د مالبردار ګاډو اتحادیې د هړتال سره سم د دوی په وینا چې نه یوازې د ګاډو مالکان او ډرایوران یا کلینر بلکې ورسره مستریان پنچریان په درنګونو کې کار کوونکي او په کارخانو کې مزدورکار او بیروزګاره شوي د دوی د اتحادیې محمد مشر عارف الله حجی مشال رادیو ته د اکتوبر په 13مه وویل د بیروزګاره شویو خلکو شمیره تر د 1500 پورې ده
د کارخانو والا صاحب په کرایي باندې مسله لکه ګرانی راغلې ده د ګرانۍ د وجې دوی ته موږ وویل چې په بونیر او په نورو علاقو کې خلکو ترانسپورټین له کرایې زیاتې کړي دي او تاسو موږ له 100 روپۍ په دې ګرانۍ کې زیاتې
دا گاڑی دا محمدو دا گمبتی امبار زیارت خانکا او یاراخیلو پا شمول دا نور یو شمیر غرورو نا کانی وڑی د اتحادیې د دغه مشر په وینا یوازې د کانو اوړلو ټرکونو چې دوی ورته فرش نومخلي شمیره یې د 1500 زیاته ده. د یاد اتحادیې چیرمن زیت الله خان مشال رډیو ته وایي تیل چې ګران شي ورسره د ګاډو سامانونه او د دوی د کور د ضرورت شیان هم ګران شي، نو کارخانه داران باید دغه اړخ ته هم پام وکړي.
سن چې تر کې موږ لارې اخیستي وزما یاد سي سیبه او دغه وخت نه موږ لګي 500,000 جوړې نه 1,15,000 روپۍ تر ټیرونه رسیدلې دي او په 15,000 روپۍ ما خپل ګیرباکس اخیستي بل ودمه وروړل په 2,15,000 روپۍ باندې. په 15,000 روپۍ مې په ګاډي پرش تړلې، نن سبا په 10,000 روپۍ ګاډي پرش تړلې شي. هر یو شی دغه شی ولې د 10 روپۍ قابل شي دغه زب سره روپای باندې نن سبا راخلم. زیدا ګرانی زدا دې زور په چرته وباسو نام دغه کری د دېنه مال رانه کی زما بل درک نشته دی نو زما بل لارښت دی.
د مومندو دغه کانی د سبحان خور شوقدر د یو سل او څلور کارخانو نه الوه میچنای کی څلویختو کارخانو ته او په ورسه کروڑ په خور او د ملاګور خیبر ځلې کارخانو ته وړلې شي. د کارخانه دارانو په وینا چې د زیارت مومندو د غر کانی خریدار په ټول ملک کې زیات دي. سید خان په خبرو سبحان خور کې دوه د کانو کارخانه دي او په زیارت او خانقاه کې خپل د ماربلو درنګونه او یا کانونه دي. مشال رډیو ته د اکتوبر په 13 مو دوی ګاډو والا او ته د یو من په سر 28 روپۍ کرایه ورکوي او دا کرایه د ګاډو والا په خپل خوخه کړی و. د کانو اوړونکو والا او د حکومت یا قومي خلکو ترمنځ چې کله هم لانجه جوړه شوې ځای انتظامیه او یا بیا پارلماني غړو په کې جرګې کړي او دغه لانجه هواره کړي. شپږ میاشتې وړاندې هم د مومندو د کمشنرۍ انتظامیې او د ګاډو والاو ترمنځ د ماربلو د وزن په سر لانجه جوړه شوه چې هغه د مومندو د قومي سیملې د غړي ساجد مومند لخوا د مذاکراتو په شکل کې هواره شوه. دغه مذاکراتو کې د کرایه، وزن او نور شیان هم واضح شوي او یو معاهده پکې هم لیکلی شوه. د اکتوبر په 13 مشال رډیو د ساجد مومند سره هم رابطه وکړه. نو نوموړي مشال رډیو ته وویل د یو وار بیا کوشش روان کړي چې د دوړو فریقونو ترمنځ لانجه هواره کړي ځکه د دغه لانجې زیات تکلیف مزدورکار خلکو ته ملاویږي. شانواز ترغزه مشال رډیو پیښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو غوړي.
اوریدونکو د کرکټ شلوریزه نړیوال کپ دا وخت په عمان او متحده عرب اماراتو کې روان دی. په دې نړیوال کپ کې دا ځل شپارس لوبډلې برخه اخلي چې ترمنځ به ټولې شپږ څلوېښت لوبې ترسره کیږي. د اکتوبر پر 14 پیل شوې دا لوبې به د نومبر پر 14 په دوبۍ کې پای ته رسي. په دې ټورنمنټ کې چې کومې لوبډلې قوي ګڼل کیږي په هغوی کې یوه هم د هند لوبډله ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې د هند لوبډله په کوم ګروپ کې ده او د کرکټ په کومه برخه کې زیاته پیاوړې ده. راځئ دا رپورټ واورو.
د کرکټ په روان شلاوریز نړیوال کپ کې هغه لوبډلې په دوو ډلو ویشل شوی دي چې دې کپ ته یې نیغ په نیغه لار موندلې ده. په لومړۍ ډله کې انګلستان، آسترالیا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز دي. په دویمه ډله کې هند، پاکستان، نیوزیلند او افغانستان دي. که څه هم زیاتره لوبډلو په تیرو 15 کالو کې دې نړیوال کپ ته ډېره تیاری کړې ده، خو د هند لوبډله یو لبیخي ډیرو پیاوړو لوبډلو ګڼل کیږي. اوس پښتنه دا ده چې د هند په لوبډله کې هغه کوم څه دي چې له نور لوبډلو یې وړتیا زیاتوي. د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی ارشد خان وایي هند د نړیوال کپ ته داسې لوبډله لیږلې ده چې په هر برخه کې یې صلاحیتونه تر زیاترو لوبډلو زیات او قوي دي.
ویری گئی نو آخا بولر بمرا سپنرز کم داسی سپنر آنشتا دیستر آرازی آخری.
ارشد خان ویل چی ده هند لوبډالا کا نړیوال کپ گتی نو ده نور ترڅنګ با ده لوبډلی کپتان ویرات کولی ده خپلی لوبډلی پا بیٹنگ کی مهم رول لوبوی. ویرات کولی ده نړی پا کچا ده کرکٹ پا تاریخ کی پا دیر رنز جوڑون کو کی پر اوم نمبر ده. هغه تر اوسه په ټیسټ یو ورځنیو او شلاوریزو نړیوالو لوبو کې په مجموعي توګه څه باندې دروي زره رنزونه جوړ کړی دی چې اویا سنچری او یو سل اوولس ففټۍ پکې شامل دي. د سیمې پر کرکټ نظر لرونکی علي هوتی وای د هند لوبډلې تل په بیټینګ لوبه ګټلې ده، خو د ده په وینا په دې نړیوال کپ کې د هغوی بالینګ تر بیټینګ لا زیات قوي دی.
بولنگ سٹرانگ کی دچ دین دا د پدی ورلڈ کپ کی د انڈیا د ٹیم د پارا یو نو سائن دے کم چی لڑے کی بدی د لداخل گورو پدی نڑیوال کپ کی چیز دا بخل کو تمخ ترازی زما په خیال باندے طول عمر ای کپتانانو سای کی دا سے جوڑا شوی د چی پ بیٹنگ باندے میچو نہ گٹی لی دی دزل لب کپتان د بولنگ چینج سنگ کئی کپتان چی دے اغبا د خپل انڈیا بولران چی دی اغبا سنگ یوٹیلائز کئی
د هند کرکټ لوبډاله د نړۍ له هغو لوبډلو ده چې ناڅاپي بدلونونه پکې نه کیږي، بلکې تر ډیره حده د هر لوبغاړي د بیټینګ او بالینګ کولو خپل ځای معلوم دی. د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي او د سعودي عربستان د لوبډلې روزونکی کبیر خان وایي همدا د هند د لوبډلې تر ټولو مثبت اړخ دی. د ده په وینا ناڅاپي بدلونونه په لوبغاړو کې ویره خپروي او د لوبډلې پر یووالي او کارکردګۍ اغیز کوي.
ټول امپورټنت شی هم دی په ټیم کې، د ټیم ته دا هغه د خپل کس د خپل رول پته او هغه پوره کال د خپل رول تیاری کوي. اوس که فرض وکړو ډیر کسان چې هغه کله په یو نمبر کله په بل نمبر کې، نو د هر نمبر مختلف ډیمانډز دي او مختلف طریقه ده. نو ځکه د بولر د خپل بولینګ ځای پته ده چې نارملی 80% په کم په میچ کې په کم وخت کې بولینګ کوي، او بیټسمنانو ته خپل د بیټنګ 100% پته ده چې په بیټنګ آرډر څه وي. کرکټ چې دا کانفیډنس گیم ده چې کله د هلکانو کانفیډنس کمزوري وي، نو بیا خو هغوی پرفارمنس شي کول، بیا یره زیاته شي، چې کله یره راشي
د دیشل اوریز نړیوال کپ لپاره د هند په لوبډله کې د بیټینګ په برخه کې کپتان ویرات کوهلی، کے ایل راہل، روہت شرما، ایشان کشن او هردیک پانډیا په نړۍ کې لنومیالیو لوبغاړو دي. د بالینګ په برخه کې یا جسپریت بومرا، روی چندرن اشوین، بنوشور کمار او محمد شامی نړیوال شهرت لري. هند با په دې نړیوال کپ کې خپل لومړی لوبه د اکتوبر پر 24مه د پاکستان په وړاندې د متحده عرب اماراتو په دوبی میدان کې ترسره کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوردونکو د خبرونې د پای شېبې دي. لنډ خبرونه به لانی سي اجمل اورو.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وای د ګرانې زیاتېدو له وجې به د اکتوبر له شلمې څخه په ټول ملک کې د حکومت پر ضد احتجاجونه پیلوي. د تحریک انصاف حکومت خلاف جوړ شوي د څو مخالفه ګوندونو د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې د عمران خان حکومت ناکامه شوی نو استفاده ورکړي. هلته د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر ویلي دي چې ګرانې یوازې د پاکستان نه بلکې د کورونا وایرس له وجې د ټولې دنیا مسأله ده. له مومند څخه د خبر پښتونخوا د ماربلو بیلابیلو کارخانو ته د سنگ مرمرو اوړونکي نسبي 1500 گاڑی د ستمبر له 28 راهیسې د احتجاج په توګه ولاړ دي. دوی وایي چې د کارخانو مالکان دي کرایانې زیاتې کړي. د ځایي ماربلو کارخانو اتحادیه بیا وایي چې د ټرکونو کرایې د ډرایورانو سره تر جرګې وروسته ټاکلې وه، خو په دې اړه نورو مذاکراتو کولو ته تیار دي. د پاکستان چارواکو اعلان کړی چې افغان سوداګرو ته 5 کلنې ویزې ورکوي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون په یوې خبري غونډه کې ویل چې کابینه د دې ترڅنګ د منځري هم ورکړي چې اوس ټول افغانان کولی شي بغیر لفیسا آنلاین ویزې واخلي. نن او سبا د روس په ماسکو کې د افغانستان په اړه دوه غونډې کیږي. د رسنیو تر مخه لومړی غونډه نن د چین، روس، افغانستان او امریکا ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. دویمه غونډه د اکتوبر په 6مه کېدونکې د ماسکو فارمیټ په نامه ده چې په روس او افغانستان سربیره پکې د دوی ګاونډي هیوادونه برخه اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د کورونا وایرس وبا پر مهال چین، روسیه او شګر نورو هیوادونو سخت قوانین راوړي چې د بیان ازادۍ حقونه یې محدود کړي او ناکدین یې خاموشه کړي دي. دا خبره نن په یو ریپورت کې کړي. او د عمان په مسقط کې په نړیوال شل اووریز کرکټ کپ کې سکاټلند پاپوا نیو ګینی ته د 1.6 رنونو هدف ورکړی دی. پاپوا نیو ګینی دا مهال په شپاړسم اوور کې د شپږو وکټو په زیان یو سل شل رنزونه جوړ کړي دي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیو رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، انیسا اجمل او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای پامان.